アサヒラジオ。
نن شنبه د اسمریات 28 د افغانستان د خپلواکۍ د ورځې سره برابر ده. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل شو او د ماښام تر وبجو د خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، ګردیز، غزنی، پل علم، جلال آباد او اسلام آباد شارونو کې د اف ام په 15 سپاورېدل شي. د افغانستان په نورو سیمو کې ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږ نوي خبرې شي. روان خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده. دا خبری مجلس احمد شیبر دا امان امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په روان خبرونه کې مو د یو شمیر افغان ځواکونو له لوري پر بهرنیو د بریدونو له علت خبرو. دا علت د امریکا دفاع وزارت روښانه کړی دی. دا به هم واوري چې پاکستان د افغانستان له پولیس سره نږدې د وسلوالو پر یوې ډلې د برید نیت کړی. د نورو مطالبو تر درپیژندنې مخکې خبرونه لرو. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو له لوري پر بهرنیو پوځیانو اکثر بریدونه شخصي بڼه لري. د ایران ولسمشر د یهودي دولت موجودیت د ټول بشریت لپاره توهین وباله او امریکا د سوریه لپاره د ملګرو ملتو د نوي استازي ملاتړ وکړ. بشپړ خبرونه نن د زمري 28 د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو درنویمه کلیسه ده. سشکل افغان دولت د دې ورځې د لمانځنې لپاره رسمي پروګرام نه دی برابر کړی. جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د کلیسې او د کوچني اختر په مناسبت یو شمیر بندیان له بند آزاد کړي او یا یې هم د هغوی د بند موده راکمه کړې ده. له نن څخه درې نوي کاله وړاندې د وخت پاچا غازی امان الله خان د افغانستان استقلال په رسمي ډول له انګلیسانو څخه حاصل کړ او افغانستان هغه مهال د یو خپلواک هیواد په توګه په رسمیت وپیژندل شو. د امریکا دفاع وزارت یو چارواکی وایي پر بهرنیو عسکرو د افغان ځواکونو لخوا د حملو په سلو کې نوې د شخصي کینې له وجې کیږي. د امریکا دفاع وزارت ویان ډګرمن سټیفن وارن په افغانستان کې د ناټو لخوا وروستیو څېړنو ته په اشاره وویل د دې حملو یوازې په سلو کې یو لسې د طالبانو د نفوذ په نتیجه کې ترسره کیږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د جمعې په ورځ په فرا ولایت کې یو افغان عسکر دوه امریکایي پوځیان په ډزو ووژل. د مایکروسافټ شرکت مشر او بنسټ ایښودونکي بیل ګیټس له جمهور رئیس حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د ماشومانو د ګذرن یا پولیو د لمنځه وړلو په کار کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د جمهوري ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوي ښاغلي ګیټس چې د بیل او ملنډا خیریه مؤسسه پر مخ وړي تیره شپه یې له ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفون کې خبرې وکړې او وړاندیز یې وکړ چې د پولیو پر ضد د مبارزې د همغږۍ یو مرکز جوړ شي. ګیټس او ولسمشر کرزی دواړو په افغانستان او په خاص ډول په ناامنو سیمو کې د ماشومانو د ګذرن په اړه اندېښنه څرګنده کړه. جمهور رئیس کرزی بیل ګیټس ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د پولیو د له منځه وړلو لپاره به هر ډول همکاري وکړي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد چې د اسرائیلو پر ضد سخت لفظي حمله کوي وایي د یهودي دولت موجودیت د ټول بشریت لپاره توهین دی. احمدی نژاد دا خبره په ټول ایران کې د فلسطینیانو د ملاتړ یا قدس د ورځې په مناسبت وکړه. د قدس ورځ په ایران کې د روژې د میاشتې په وروستۍ جمعې لمانځل کیږي. د ایران جمهور رئیس وویل د قدس ورځ د اتحاد ورځ ده چې د په وینا له بشري ټولنې څخه د صهیونیزم تور داغ ورباندې لرې شي. احمدی نژاد پل بیدیز تور ولګاوه چې په منځني ختیځ او ټولې نړۍ باندې د واک ټینګولو په مقصد اسرائیل ساتي. د ایران ولسمشر د څرګندونې په داسې حال کې وکړې چې په اسرائیلو کې آزاد بحثونه پیل شوي چې د ایران په اټومي تاسیساتو حمله وکړي او کنه. اسرائیل د ایران اټومي پروګرام ځانته یو خطر بولي او دغه راز د اسلامي جمهوریت مشرانو په وار وار د یهودي دولت د له منځه وړلو شخ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل چې متحد ایالات تیار دي چې د سوریې لپاره د نړیوالې ټولنې د نوي استازي اخضر ابراهیمي ملاتړ وکړي. اخضر ابراهیمی پرون ملګرو ملتو د سوریې لپاره نوی استازی وټاکه. هیلری کلینټن وویل د امریکا متحده ایالات به د ابراهیمی د سولې د هڅو ملاتړ وکړي څو په سوریې کې د خلکو مشروع حکومت ته لار هواره شي. د هیلری کلینټن پیغام د سوریې خلکو ته داو چې تاسو یوازې نه یاست او هغې وویل چې نړیواله ټولنه په سوریې کې سیاسي انتقال ته ژمنه ده او له هغو کسانو حساب غواړي چې تشدد یې کړی دی. ملګرو ملتونو د جمعې پر زویل الجزائری ډیپلوماټ اغزر ابراهیمی به د کوفی انان پر ځای د سوریې لپاره د سازمان او عربي اتحاد استازی وي. د سپینې ماڼۍ ویاند جاش ارنست خبریالانو ته د ابراهیمی د ټاکنې په اړه وویل:
Mr. Brahimi is a capable and seasoned diplomat well known to us and others.
شغله ابراهیمی یو غشتل او معتدل ډیپلوماټ دی. موږ او نړیوال ټولنې ته شپې شندل شوی کاسته. موږ سترګې پلاریو چې له ملګرو ملتونو سره کار ته دوام ورکړو تر څو په سوریه کې د وینو تویدل بند شي او د سوریه په مشري او د نړیوالو په ملاتړ سیاسي انتقال پر مخ لاړ شي. کوم شی چې موږ ورته اړتیا لرو هغه دا دی چې د شغله ابراهیمی د نوي ماموریت او صلاحیت پاړه له ملګرو ملتونو څخه زیات سواورو. اتاویا کلن ابراهیمی چې د الجزائر د بهرنیو چارو د وزیر په څوکۍ همکار کړي په یو شمېر حساس او سخت ماموریتونو کې د ملګرو ملتونو اعتبار پورته کړی دی. ابراهیمی په افغانستان، عراق او هیټی کې د ملګرو ملتونو د خاص استازي دندې ترسره کړې دي. د دغه راز د لبنان د کورنۍ جګړې د ختمولو په خبرو کې مرسته کړې وه. اکثر ابراهیمی وروسته له هغې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحاد د خاص استازي په توګه اعلان شو چې کوفی انان په روانې میاشت کې له دندې استعفا وکړه او د شپږو میاشتو په مودې کې ونه شو کړی چې په سوریې کې اوربند ټینګ شي. او روسي خبرداري چې ترکیه خپل اتباعو ته خبرداري ورکړي چې په لبنان کې د سړي تښتونو د پیښو د زیاتې دوله وجه چې دوه تنه ترکان هم پکې تښتول شوي دغه هیواد ته دي له سفر کولو ډډه وکړي. د خبرداري په داسې حال کې ورکړل شوی چې د رپورټونو له مخې د لبنان شیا وسلوالو په بیروت کې د دوو ترکانو په ګډون شاوخوا شل کسان تښتولي دي. د چهارشنبې د ورځې له تښتونو وروسته سعودي عربستان او د خلیج نورو هیوادونو هم خپلو اتباعو ته ویلي چې د لبنان څخه دې ووځي. شیا وسلوالو ډلو غوښ کړی د هغو هیوادونو نور اتباع به هم وتښتوي چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد پر ضد د پاڅون ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتو د جمعې پر ورځ خبرداری ورکړ چې د دوی د اتباعو امنیت ته په لبنان کې زیات ګواښونه مخامخ دي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام په افغانستان کې د افغان ځواکونو له لوري پر بهرنیو پوځانو د بریدونو له علت د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبرو. بیا مو په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونه راخیستلې چې د طالبانو د مشر په ځواب کې کړې دي. دا به هم واوري چې پاکستان غواړي پر هغو وسلوالو برید وکړي چې پاکستان ته ستونزې پیدا کوي، نه پر هغو کسانو چې په افغانستان کې امنیت خرابوي. په خبرونه کې په کابل کې د جامو لوی وخرڅون کې سر هم ژغیدل یو.
دا جوړه 900 روپے یا 1200 مختلف قیمتونه دي. شل پی سره په فائدہ شو زیات پینا شو.
تر ونی مو بچو نړیوالو چاپی خبرونه ته کتنه هم لرو. د امریکا دفاع وزارت وایي د افغان عسکرو لخوا په ناټو پوځانو باندې د حملو په سلو کې یولس د طالبانو د نفوذ له امله کیږي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې وا افغان پولیس ته جمعې پورس په فرا ولایت کې دوه امریکایي عسكر ووشل. امریکایي چارواکو لدی مخکې د دې ډول حمله په اړه اندیشنه شولې و. د مسلې تفصیل د روټرز اژانس رپورت په استناد له جانقه الکوزي څخه.
د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکی وایي په بهرنیو عسکرو باندې د افغان ځواکونو لخوا د حمله په سلو کې نوې د شخصي کینې او عقدې په ګډون د بیلابیلو انګیزو له وجې کیږي. د امریکا د دفاع وزارت وایي ډګرمن سټیفن وارن په افغانستان کې د ناتو لخوا وروستیو څیړنو ته په اشاره وویل د دې حملو یوازې په سلو کې یولسی د طالبانو د نفوذ په نتیجه کې ترسره کیږي. دا څیړنه د طالبانو هغه ادعا باطلوي چې وایي په افغان امنیتي ځواکونو کې زیات نفوذ کړی دی. د امریکا دفاع وزارت تیره اونۍ ویلي وه د دې ډول حملو د مخنیوي لپاره به د افغان ملګرو سره استخباراتي همکاري زیاته کړي. رویټرز لیکي د افغانستان په ختیځ او جنوب کې په بهرنیو ځواکونو حمله شوې وي او په اړه یې څېړنې روانې دي، خو تر اوسه دلیل یا علت نه دی په ډاګه شوی. د امریکا د پوځ د لویو درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارټین ډیمپسی وایي افغانستان تر اوسه په سلونو هغه عسکر چې د افراطیت د خطر احساس ورڅخه کېده د پوځ او پولیسو له لیکو څخه ایستلي دي. په دوی کې هغه کسان هم شامل ول چې پاکستان او په خاص ډول هغو سیمو ته تګ راتګ کاوه چې وسلوال پکې امن ځایونه لري. د حملو په تازه پیښه کې د جمعې په سهار د اسماعیل په نامه افغان عسکر په فرا ولایت کې دوه امریکایي عسکر ووژل. د فرا د والی ویان عبدالرحمن ژوندی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل حمله کوونکي هم د افغان ځواکونو لخوا وژل شوی دی.
<تصفح>
لدې مخکې د هلمند او ننګرهار ولایتونو په جلا پیښو کې وطن امریکایي فوجیان وژل شوي ول او دوی ټپیان دي. ویل کیږي چې د تیر کال په پرتله د روان کال په لومړیو اتو میاشتو کې په امریکایي ځواکونو حملې زیاتې شوي، په دې معنا چې د افغان ځواکونو لخوا په دیرشو حملو کې 9 امریکایان وژل شوي دي. تیر کال په افغانستان کې دا ډول 40 حملې شوي وې او د ائتلافي ځواکونو 15 فوجیان پکې وژل شوي ول.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې مدني ټولنې ستونزې هوارولی شي، دا مسله نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنې کې چړل شوې، لږ وروسته یې اوریدل شي. اوس یو بل مطلب راخلو. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان د طالبانو د مشر د خبرو ځواب ویلی. جنرال جان الن د مولا محمد عمر د اختر په درشل کې د خبره شوې پیغام پر ضد څرګندونې کړې دي. په دې اړه جزئیات د اسمت څاروان پر رپورټ کې.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي پوځیانو عمومي قومندان جنرال جان الن د ملا عمر پیغام د افغانانو لپاره د وژنو، کرکې او ناامیدۍ پیغام وباله. جان الن د ملا عمر د پیغام په اړه چې د کوچني اختر په مناسبت یې خبر کړی، ویلي دي چې د روژې د مبارکې میاشتې په پای کې د یو عادي معتقد انسان پیغام باید د مبارکۍ پیغام وي، خو د ملا عمر پیغام پر یاغیانو ژغ کوي چې حملې وکړي، انتقام واخلي او وژنې وکړي. ملا عمر د کوچنی اختر په مناسبت په یو اعلامیه کې د بشري حقوقو له نړیوالو ادارو غوښتي چې د افغانستان د وضعیت په اړه یوازې د نړیوالو ځواکونو او لویدیځو رسنیو پر راپورونو اکتفا ونه کړي. د ملا عمر تر دې پیغام دوی ورځې مخکې په کندوز او نیمروز کې بمی او ځانوژونکو حملو شاوخوا 100 تنه ووژل او ګڼ نور ژوبل کړل. ملا عمر بل دی چې د ملګرو ملتو د هغه راپور یادونه وکړي چې پکې ویل شوی و چې د روان 2012 کال په لومړی او شپږو میاشتو کې د 80% ملکی تلفاتو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو په غاړه دی. د ناتو ځواکونو د شپې د عملیاتو او ملکی تلفاتو یادونه کړې ده. د ناتو لوري د شپې عملیات د افغانستان د حکومت او امریکا ترمنځ د اختلاف یو مهم مورد ګڼل کیږي. تر دې چې له امریکا سره د ستراتیژیکو همکاریو د تړون لپاره د افغانستان یو له دوو شرطونو څخه د شپې د عملیاتو پایته رسیدل وو. د پوځي او امنیتي چارو کارپو نور نواز پیاوړی د طالبانو له لوري د ملکی تلفاتو د زیاتوالي په اړه وایي چې هغوی په خپلو حملو کې له دقت کار نه اخلي.
ځای راځي چې هر ځای په فارغه کې مناسب اخلاص باندې هر ځای چې په خبره غي بس هغه انتحاریانی خپل سمخ دی دوی ځانونه غواړي چې د جنات ورغې کې هلته چې د ګنام له شرکت ګناګار نه شول پروا نه لري غریب مو څو مول مو څو پروا نه لري نو د دې کاروبار نه کوي حافظ کړی دی هغه خاطر چې دوی ځکه په ځوونو باندې خوښیږي او په هغه
د طالبانو له لوري د ملکی تلفاتو د زیاتوالي په اړه اندیښنه د وروستیو ورځو له حملو وروسته لا زیاته شوې ده. د سه شنبې په ورځ په نیمروز او کندوز کې په دې ډول حملو کې تر 100 زیات ملکیان ووژل شول. تر دې وروسته د پکتیکا ولایت په سراوزی ولسوالۍ کې 10 ملکیان مړه او ژوبل شول. ورپسې په هرات او خوست ولایتونو کې نږدې 10 ملکیان په چاودنو کې ژوبل شول. په همدې موده کې په زابل، هلمند او نورو ولایتونو کې هم تقریبا هر ورځ د څو تنو د مرجوبې راپورونه ورکړی شوی دی. د ناتو عمومي منشي د ملا عمر د پیغام په اړه په خپل توند عکس العمل کې ویلي چې ملا عمر د تیرو کلونو خبرې تکرار کړي. لیکلي دي چې د ده قاتلان باید د انسانانو ژوند، شتمنیو او عزت ته پام وکړي، له داسې تاکتیکونو کار وانخلي چې د عامو خلکو سر او مال ته زیان اړوي. خو مشاهدان یو چې څو ورځې مخکې په کندوز او نیمروز کې څه وشول. د ملګرو ملتو له هغه راپور سره سم چې د روان اګست په 1 خبر کړ، د سش کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 1545 افغان ملکیان وژل شوي او څه باندې 2000 نور ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې د ټولو وژل شوي او ژوبل شوي ملکیانو په سلو کې 10 شزي او ماشومان تشکیلوي. ملګری ملتونه وایي چې اکثره ملکیان په ځانوژونکو حملو، بمی چاودنو او ماینونو وژل کیږي.
خبری مجله اوری.
په روسیه کې یو نوې اسلامي ټلویزیونی چینل خبرونه پیلوي. په دې اړه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي. خو اوس تلاندو خبرونو وخت و بجې او 15 دقیقې دي. نن د سمریات وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو درنیویې مکلی سره د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکی وایي پر بهرنیو عسکرو د افغان ځواکونو لخوا د حملو په سلو کې نوی په افغانستان کې د شخصي کینې له وجې کیږي. د مایکروسافټ شرکت مشر او بنسټ ایښودونکي بیل ګیټس له جمهور رئیس حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د لمنځه وړلو په کار کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. د ایران جمهور رئیس محمود احمدی نژاد چې د اسرائیل پر ضد سخت لفظي حملې کوي وای د يهودي دولت موجودیت د ټول بشريت لپاره توهین دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل چې متحده ایالات تیار دي چې د سوریه لپاره د نړیوال ټولنې د نوي استاذ اکثر ابراهیمی ملاتړ وکړي. او ترکیه خپل اتباعو ته خبرداري ورکړي چې په لبنان کې د سړي تښتونو د پیښو د زیاتې دوله وجې چې دوه تنه ترکان هم پکې تښتول شوي دغه هیواد ته دي له سفر کولو ډډه وکړي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مچاله اوري. په افغانستان کې څه باندې 4000 مدني ټولنې او غیر دولتي خیریه مؤسسې شته. آیا دا ټولنې د افغانستان ستون د افغانستان ستونزې هوارولی شي؟ نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د نورو مسایلو ترڅنګ دا مسله سیړل شوې ده. د غو خبرونو ته فرشته جلالزی کتنه کوي.
آیا د مدني ټولنې سازمانونه افغانستان ژغورلای شي؟ د افغانستان کې د مدني ټولنې او د خیریه مؤسسو د فعالیت پر د فارم پالیسی خبرونې د مقاله عنوان دی. خبرونه لیکي چې هغه 4200 مدني ټولنې او غیر حکومتي خیریه سازمانونه چې په افغانستان کې له حکومت سره ثبت شوی په بیلابیلو برخو کې فعالیت کوي. په دوی کې ټولنیز خیریه مؤسسې د ماشومان او ښځو مایبینو د حقوقو مدافع ډلې د چاپیریال ساتنې او بیلابیلو خبرتیاي پروګرامونو ډلې شامل دي. دا دلی په جدي ډول د افغانستان د نن د وضعیت د مثبت او منفي اړخونو د څرګندولو هڅه کوي او خلکو ته زمينه برابر کړي چې پر دې مسایلو خپل نظر څرګند کړي او د ټولنیزو او اقتصادي پالیسیو د چیلنج کولو لپاره راغلي شي. خو دوی د مناسب وضعیت یا چاپیریال د نشټوالي له امله له جدي ستونزو سره مخامخ دي. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي په خاطر زیاتره دا دلی په شاري سیمو کې مشت شوی او فعالیتونه د افغانستان په شهرونو کې محدود دي. دوی د افغانستان د نفوس د 80% سره چې په کلیو او لري پروتو سیمو کې اوسې ارتباط نه لري. خو د دې ستونزو سره هم د مدني ټولنې استازي سازمانونه په افغانستان کې موقع برابروي چې د افغانستان په ټولنه او پالیسیو کې د یو تغیر لپاره لار هواره شي. چیرته چې په خپله ملي سیاسي ګوندونه لوازي ستراتیژیک لوري سره نه دی رامسته شوی، هغه اصلاحات او اداري تغیرات چې د سیاسي ګوندونو د سالم رقابت په نتیجه کې رامسته کیږي نه لري، هغه هیوا د یو زورواک د لاسه بل ته د لویدلو له خطر سره مخامخ کېدلی شي. په افغانستان کې د مدني ټولنې د سازمانونو د ګروپي فعالیت لاسراوړنی او اغیز باید د ټولنې په ټولو سطحو کې ولیدل شي. دا فعالیتونه باید د 2014 کال وروسته وضعیت پاړه د موجوده بې باورۍ په کمولو کې رول ولوبوي. د فارن پالیسی خبرونه په بل مطلب کې د افغانستان په ارتباط د امریکا او چین د اړیکو په څرنګوالي بحث شوی دی. پرونه لیکي د جولای په اخر کې چین ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار په سفر کې یو څه کمبود احساسیده. د چین مطبوعاتو د هیواد د امریکا د ملي امنیت سلاکار توماس دونیلن روسي سفر ته د اوروژنې ماموریت نوم ورکړی. دا سفر په داسې حال کې شوی چې د جنوبي چین سمندر کې کړکېچ زیات شوی. امریکا په دوامدار ډول له دې هیواد سره د ایران، سوریه او د نظریاتي جګړو پر پلانونو سرچ کوي. دغه جنجالونه په یو برخه کې چې هغه افغانستان دی، د امریکا او چین ترمنځ د پراخو همکاریو امکان له خطر سره مخامخ کولای شي. په افغانستان کې په شریکو اهداف باندې غور او کار کول په عمومي ډول د چین او امریکا اړیکې شکولای سوای. فارن پالیسی کې د امریکا او چین ترمنځ واټن هغو مرزيات هم نه دی چې مخې شوډل سوای دی. په افغانستان کې د امریکا او چین د مقاماتو ترمنځ د همکاري محدودیت یو واضح او د درک وړ خبره ده. د دې لپاره باید په پیکینګ او واشنگټن کې موجود اصول د افغانستان د راتلونکي لپاره د همکاري او شراکت په څرنګوالي راوڅرخي.
پاکستان د افغانستان پولیسو نږدې د طالبانو پر ویډلې د بریټنیت کړې د پریکړه وروسته تر دې شوې چې پاکستاني طالبانو د پنځشنبه پورس اسلام آباد ته نږدې د پاکستان د هوایي ځواک په ویستري او مهمه اړې وسلواله حمله وکړه. په دې اړه لجانقه علي کوزیناور
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په اړه اندېښنې پیدا شوې دي. د پاکستان پوځ ممکن له پاکستاني طالبانو سره په جګړو کې ښکیل شي، خو له هغو طالبانو سره ممکن مخامخ نشي چې په افغانستان کې په ناتو او افغان ځواکونو حمله کوي. د امریکا متحده ایالاتو په وار وار په پاکستان فشار اچولی د هغو وسلوالو پر ضد د جدي عمل وکړي چې په افغانستان کې په ائتلافي ځواکونو حملې کوي، په خاص ډول د حقاني شبکې پر ضد. خو داسې برېښي چې پاکستان به د متحده ایالاتو د غوښتنې خیال ونه ساتي او کوم حیرانوونکی کار به ونه کړي. اسوشیټیډ پریس لیکي اسلام آباد ته زیات خطر د پاکستاني طالبانو لخوا متوجه دی. دې ډلې د پاکستان د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړې او په شخړو کې تر اوسه له 1500 زیات کسان وژل شوي دي. د پاکستانی طالبانو یوې نهه کسیزې وسلوالې ډلې د پنجشنبې په سهار اسلام آباد ته نږدې پوځي اډې کې چې ممکن له اټومي تاسیساتو سره هم تړاو ولري حمله وکړه او دوه تنه ساتونکي پکې ووژل. امنیتي ځواکونو له وسلوالو سره دوه ساعته جګړه وکړه او نهه واړه وسلوالې ووژل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د جمعې په ورځ وویل د حمله کوونکو څلور تنه د شمالي وزیرستان ول. د پاکستان د پوځ متقاعد ډګرمن اسد منیر چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان د استخباراتو د مامور دنده ترسره کړې، په دې باور ده چې اسلام آباد ته نږدې پوځي اډې باندې د وسلوالو حملې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د عملیاتو اړتیا زیاته کړې ده. ډګرمن منی وایي پوځ باید طالبانو ته اجازه ورنکړي چې په کومې سیمې واکمن شي. که طالبان په سیمې واکمن شي، په نورو ځایونو کې به د حملو او د وسلوالو د استولو پلانونه جوړ کړي. پاکستان له اوږدې مودې راهیسې په شمالي وزیرستان باندې د حملې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو غوښتنه رد کړې او وایي ځواکونه یې په نورو برخو کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې مصروف دي. یو شمېر څېړونکي بیا وایي پاکستان ځکه په شمالي وزیرستان کې عملیاتو ته زړه نخه کوي چې نه غواړي حقاني شبکه وځپي او له ځانه یې پردی کړي. پاکستان له حقاني شبکې سره لرغونی او پاخه اړیکې لري او فکر کوي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به دا شبکه قوي ملګري وي. اسوشیټیډ پریس اژانس لیکي د پاکستان پوځ هیڅکله هم په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات نه دي کړي او دا مهال چې طالبان له القاعده وسلوالو سره ملګري شوي د پاکستان لپاره ستونزې رامنځته کړي دي. د پاکستان د پوځ متقاعد ډګرمن محمود شاه چې په تیر وخت کې په قبایلي سیمو کې د استخباراتو مشر وایي د استخباراتي معلوماتو پر اساس په شمالي وزیرستان کې له 15 زیات بهرني وسلوال ډیر دي او د دې کسانو 3 د پاکستان د دولت پر ضد دي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا وای پاکستان د امریکا پوسټ خبر ورکړی چې په شمالي وزیرستان کې به په نږدې راتلونکي کې پوځي عملیات وکړي. د اژانس په باور پاکستان په تیر وخت کې هم د عملیاتو خبرې کړي خو عمل نه دی کړی، مګر د امریکا دفاع وزیر دا ځل زیات باوري دی چې پاکستان به د وسلوالو پر ضد په شمالي وزیرستان کې عملیات وکړي. لیون پنیتا وای پاکستانیان له زیاتې مودې راهیسې د عملیاتو خبرې کوي. ما د دوی په خبرو باور له لاسه ورکړی و، خو داسې برېښي چې دوی دا مهال عمل کوي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز جنرال اشفاق قیانی د هیواد د خپلواکۍ د ورځې په وینا کې هڅه وکړه چې د شمالي وزیرستان د حملو او عملیاتو لپاره د خلکو ملاتړ حاصل کړي. ده وویل د افراطیت او تروریزم پر ضد جګړه یوازې د پوځ جګړه نه ده، بلکې دا د ټول پاکستان جګړه ده.
د یکشنبې په ورځ په روسیې کې د لومړي ځل لپاره یو نوی اسلامي تلویزیوني چینل خپرونې پیلوي. د دې تلویزیون چلوونکي وایي چې دا به په ټولې روسیې کې لیدل کېږي او اصلي لیدونکي به ځوان مسلمانان وي چې دوی به بېلابېلې خپرونې لکه خبرونه، تفریحي پروګرامونه او تبصرې پکې کتلی شي. فریده هوډ سیفی په دې اړه رپورټ لري.
په روسیه کې به د لومړي ځل لپاره خلک د داسې تلویزیوني چینل لیدونکي وي چې هدف یې مسلمانو کتونکو ته د اسلامي ارزښتونو ترویجول دي. د دې تلویزیون د مسؤول مدیر رستم عارف جانوف په وینا د دې نوي تلویزیوني چینل اصلي لیدونکي به د روسیې ځوان مسلمانان وي. دی وایي چې دا تلویزیوني چینل به د اګست په 19 یعنې د یکشنبې په ورځ خپرونې پیل کړي. د دې تلویزیوني چینل له لارې به خبرونه، بحثونه، تفریحي او د موسیقي پروګرامونه خپرېږي. عارف جانوف چې پیژندل شوی او په رسنیو کې د کار 40 تجربه لري وایي
В России нет мусульманских каналов общефедеральных. Так складывается ситуация. Есть региональные каналы.
Девай и Русия хит конфедерали телевизионный чайнал хпло мусульману лидин кутана лари. Дельта явази по Чечения ау Татарстан ки симейз ислами чайналу нашта. نو د دغه سی یو ټلویزیون غوښتنه کیده څو هغه ځوانانو ته چې د اسلامي اساساتو په سیدي د خبرونې وکړي چې اسلامي محتوا ولري. دلته داسې خلک شته چې د ختیز عربي نړۍ، اندونیزیا، ترکیې او همداشان د دې هیوادونو د خلکو له عاداتو او کلتور سره مینه لري. د ال آر ټي وی پروډیوسر تیمور بلګانوف وایي دا چینل به غنی، هدف لرونکي او معلوماتي مطالب خپروي. تیمور وایي د خبرونو محتوا به په ټولې روسیې کې د مسلمانانو د ژوند په اړه وي. دا ډول هڅې د لومړي ځل لپاره کیږي چې په خوای نظیر نه دی لیدل شوی. دا به د یو سیمه ییز چینل په شان نه وي. د ټلویزیون د خبرونو ساحه به په ټولې روسیې کې پراخه وي چې پکې باشقرستان، داغستان، چچنیا، د روسیې مرکزي سیمې لکه نیژنی نوګوردو او پاولوژي شامل وي. تیمور زیاتوي دا پروګرامونه به په روسیې کې د اقلیت مسلمانانو د ژوند هنداره وي چې دوی د روسیې په سلو کې 14 برخه نفوس جوړوي. په روسیه کې د نوي اسلامي ټلویزیوني چینل اعلان لمړی د جون په میاشت کې د اروپایي سیمو لپاره د روسیې د مسلمانانو د مذهبي ریاست لخوا چې د روسیې د دولت لخوا یې ملاتړ کیږي شوی و. په 2009 میلادي کال کې کرملن پلوه دینی عالمانو د روسیې له حکومت څخه د داسې یو چینل د جوړولو غوښتنه کړې وه. په داسې حال کې چې کرملن په رسمي توګه دا چینل نه دی فعال کړی، د روسیې د مسلمانانو د مذهبي ریاست مرستیال وایي تر اوسه دې ټلویزیون د دولت مالي مرسته نه ده ترلاسه کړې، خو په راتلونکي کې کیدای شي مرسته وکړي. اوسمهال ال آر ټي وي د شخصي مرسته کوونکو مالي مرسته ترلاسه کوي، خو د دولتي ادارې لخوا چې د دې چینل سخت ملاتړي کاوه کوم مرسته نه ده شوې.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
اساسي رادیو په منځني صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې اساسي رادیو د اف ام په 13.5 صفه خبري شي.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
کوچې د لوګر د بابوست کوچانو لکري لیکي له طالبانو او حکومت څخه هیله کوي چې د اختر له را رسیدو سره د مظلوم ولس په خاطر سوله وکړي. عین الله سلیمان خیل له اوزبین لیکي د اختر په مناسبت اوربند وشي. د پکتیا له څمکني ولسوالي سمي الله حليمي تندر لیکي کچرته په افغانستان کې لکه اوس اداري فساد دوام ولري، واسطي وي، بي اتفاقي وي، نو امکان نه لري چې افغانستان پر مخ لاړ شي. منګل د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته د اختر مبارکي وړاندې کوي. البته سبا ته اختر دی، او بیا خپل هیوادوالو ته دی لیکي زه وایم چې نور به په پردیو پسې نه ځو، سره یو موټی بشو، وطن چې په خپل آباد نه کړو قسم دی هیڅوک یې راته نه آبادوي. د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري اوس هم د ژوند رنگونه پروګرام.
د ژوند رنگونه
زمانو مزیز رحمان دی سیټی سنټر کوم دکان دی F19.
ښه دا کالی تاسو کوم ځای راوړی؟
دا موږ له پاکستان راوړو.
یوازې د ماشومان لپاره کالی راوړی کې لویانو ته راوړی؟
نه نه، یوازې ماشومان لپاره راوړم.
مثلا دا کالی تاسو ته وایم جوړه په څو دی؟
دا جوړه 950 روپیه، 950 مختلف قیمتونه دي.
نو دا خدومره دی وړه ماشوم کالی دی او لستم نه کیږي، وړه دومره قیمته ده؟
ری اصلا کې خو جنسونه ډیر ښه جنس ده، تایلند جنس ده.
اکه دی خاطر اوس دا نور کالی سړي کنه نخي د پڅوري
دا مختلف قیمتونه ټول دا هم تقریبا 700 روپیه ده.
ښه، او هغه بل هغه
دا شپږ 700 روپیه.
هغه ګلابي؟
هغه ګلابي 500 روپیه.
تاسو په څو اخلي او په څو روپیه ګټه پکې کوي؟
شل پی سره په फायदा چو زیات پینا چو شل پی سره دیش پی سره
میست میست تاسو کالی راځي کال په کال راځي څومره وخت تاسو کالی راوړي لته خرڅول لپاره کې دی؟
دوه میاشتې کې بس لازم نیو لباسونه راوړو.
په دوه میاشتو کې نیو کالی راوړي کنه؟
او په دوه میاشتو کې نیو کالی راوړو.
به چې کله اختر وي، نوروز وي، ولی کالی او دم قیمتي تاسو په وخت کې نه راوړي، تاسو څه راوړي؟
وخت یې ریګم دې سره مطابق لکه ته ډالر جګي دا غوږی دان کوم جګي
څه وخت دلارجګي کله چې اختر یا نوروز وي
نه د دې نه بېدونم له کار وخت لکه چې کله کمپنۍ نه ځي خارج ته ځي لکه چین ته ځي تایلند ته ځي مصرفونه هم زیاتي ګرځه نه غیرې چې کله زیات کې بیا دلته په موږ هم زیاتی
تاسې ټول مال خارج راځي یعنې دلته خو هېڅ نه ګنډل کېږي
نه د دې زموږ سره ټول خارج دي
ولې څه فکر کوې آیا د دې چې خیاطان دا رقم کالي نهسي ګنډلی که رخت ځي نهشته
دا خو دلته رخت نه نشته او بل د جنسونه لږ هلته ښیي کوالټۍ نه کمپنۍ نه په دې خاطر
نو څنګه به په دې باندې د افغانستان خلک وتوانېږي چې همداسې یو کالی جوړ کړه که خارج جوړی رالیږي
دلته به انشاءالله جوړېږي خو په وخت پرې زیات لګېږي
د ورځې څو روپۍ ته د کالیو شیان خرڅوې
د ورځې بس نن سبا لږ بازارونه هم خراب دي نو دغه څلور زره پنځه زره شپږ زره
کورنۍ کې څو تنه یې آیا د څلور زره پنځه زره یا شپږ زره بس کېږي تاسو خرڅ لګښت
بس شکر ګزاره کېږي نو
تاسو نه ډېره مننه
مننه کور ودان خیر ستاسو
او کابل کې مو د جامو لوی وخرڅون کې سره مرکه اوریده بس کنن چا د اختر لپاره جامې واخیستې اخیستي به وي سبا ته بیا اختر دی او دا خبري مجله هم دلته سر تر سیږي زرغونه جان په خیر راخلې
تشکر شنونده های گرامی سلام و صحبتان خوش با امیدی که شاد و سر